د مشال لرود نن د چهارشنبه ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 2 نیټه د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنيري مو تاسو ته دغه وساته خبري غړې هر کلی ويم په خبرونه کې حال درکو د پښتونخوا ملي او عامي ګوند لخوا را جوړ شوې قومي جرګې پاکستان کې د رواني سیاسي وضع او په پاکستان کې د خبريالانو د احتجاجونو په اړه باندې خوړم به د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو او د احمد الله نه د دې وخت خبرونه و.
نومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چگزید د عوامي نشتن ګوند مشرانو ته په بنو کې کېدونکو جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د یوکرين حکومت وایي روسي ځواکونه د هغه هیواد پر مختلفو سیمو بمباري کړي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لورې په کابل کې د کور په کور تلاشي او د ودرودو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نشتل ګوند مشرانو ته په بنو کې کېدونکو جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی سره ولیدل او ورته د مارچ پر 11 په بنو کې کېدونکو درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکزي دا جرګه پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه رابللې ده. نوموړي د فروری پر 28 نیټه په کوټه کې د خپل ګوند لخوا جوړې شوې غونډې ته ویلي ول چې په جرګه کې به د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د زنداني استازي علي وزیر د خوشي کولو د غوښتنې لپاره هم مهمه پریکړه کوي. محمود خان چکزي د عوامي نشتن ګوند مشرانو پرته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د یو شمېر نورو ګوندونو مشرانو ته هم په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. روسی میزایلو د یوکرين سرخار کیف کې د ټلویزیون یو ټاور په نخښه کړی چې د بابین یار هولوکاست د قربانیانو یادګار ته نږدې موقعیت لري. د یوکرين حکومت پرون ویل چې روسی ځواکونو د خارکیف په مرکزی چوک او په نورو ولسی ځایونو هم بمباري وکړه. ظاهر رسنیو راپور ورکړی چې د ټلویزیون برج ته نږدې 14 وشوې او لږ وروسته د یوکرين ټی وی چینلونو خپرونې بندې کړې. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر لیکلی په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. زیلنسکی رویټرز او امریکایي سی این این ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي مخکې له دې چې د سولې خبرې کم پرمختګ وکړي روسیا باید لومړی په خلکو بمباري ودروي. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری پر 23 په یوکرين د فوزي عملیاتو اعلان وکړ او وی ویل د ځانګړو عملیاتو موخه گاونډي هیواد د په وینا بې وسلې او لنازیانو پاکول دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لورې په کابل کې د کور په کور تلاشي او د درېدو غوښتنه وکړه. د سازمان په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي دي چې طالبانو د خلکو شخصي کورونو ته په غیر د څه خبرتیا ورکولو ورننوځي او په کورونو کې وېره خپروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار پورې اعلان وکړ چې د یاغیانو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا ډول عملیات تر ډیره افغان جونی او ښځې زیانمنوي. د انرژي نړیوال ادارې IEA پرون اعلان وکړ چې غړي هیوادونه یې پر دې سلا شوي چې په یوکرين د روسي حمله وروسته بازار مستحکم ساتلو لپاره به لخپلو بیړنۍ زیرمو څخه 8 ملیون بیرل تیل وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکی په یو بیان کې ویلي امریکا به 13 ملیون بیرل تیل خوشي کړي چې د 8 ملیون نمایي برخه ده. د IEA یو ډیر شیوادونو موافقه وکړه چې 8 ملیون بیرل تیل به د مارچ په لومړۍ نیټه د سازمان د اداري بورډ د غیر معمولی غونډې په جریان کې خوشی کړي. د IEA اگزیکټیو ډایرکټر فتح بیرول اویل چې د انرژي بازارونو وضعیت ډیر جدي دی او د دوی د بشپړ پاملرنې غوښتنه کوي. IEA ویل چې روسیا د نړۍ د تیلو دریم لوی تولیدونکو او تر ټولو لوی صادرونکو په توګه د انرژي په نړیوال بازارونو کې پراخ رول لوبوي چې هر ورځ شاوخوا 15 ملیون بیرل خام تیل صادروي چې د تیلو د نړیوال تجارت شاوخوا 12% جوړیږي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ شلوريزي سیالي سبانه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرد هوتک پرون مشال ویډیو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ باید شلو اورونو دوه نړیوالې لوبې ترسره شي.
تاکل شوې ده د افغانستان او بنگلاديش کرکټ ملي لوبډ ترمنځ د شلوريزو لړۍ پنځشنبه په ورځ پیل شي. د غلوبل پر افغان لوبډلې پوره چمتواله نیولې او ان شاء الله چې پایله به هم خوي.
افغان لوبډله باید شلو اورونو دویمه لوبه د خالی په ورځ له بنگلاديش سره وکړي. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د ایوي ورځنۍ لوبو لړۍ له افغانستانه ګټلې و. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه ورده چې احمد الله توړان د کړل اوریدونکو راځو موږ دومبې موضوع ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرون په 400 کې د عوامي نشتر ګوند له مشرانو سره لیدلی او ورته د مارچ په 11 په بنو کې دین کې د درې ورځې جرګه کې د ګډون بل نور کړی ده. دا چې محمود خان په جرګه کې د ګډون لپاره د نورو کومو ګوندونو مشرانو ته بل نور کړی ده. په دغه اړه تفصیل د پیښوره د غلام غوث پر راپور کې
پختونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان اچکزی پرون په ولیباغ چارسده کې د بلنې لپاره ورغلی و چې دغه کومه پښتون جرګه به کېږي په 11 نیټه د مارچ او درې ورځنۍ جرګه ده په بنو کې به ترسره کېږي. نو د هغې رسمي بلنه یې عوامي نېشنل ګوند ته ورکړه په ولیباغ کې او په ولیباغ کې بیا د هغه ملاقات چې کوم دی نو د دغه سره وشو. د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرستیال مشر دی امیر حیدر خان هوتی ولی باغ ته هغه ځکه ورغلی و چې هلته کې د اسپندیار ولی خان او چې کوم مرکزي مشرتابه دی د هغې دغه دی کور دی او اسپندیار ولی خان خو دغه دی ناجوړه دی بیمار دی. نو د هغې په دغه باندې بیا د ګوند چې کوم رستیال مشر دی امیر حیدر خان هوتی هغه ورسره دغه شو میلاو شو هغه ته یې رسمي بلنه ورکړه ده. تاسو پوښتنه دا م وکړه ده چې محمود خان چکزی نور چا چا ته دغه رسمي بلنې ورکړې دي. نو تر دې وړاندې چې کوم د قومي وطن ګوند مشر دی آفتاب احمد خان شیرپاو هغه ته بلنه ورکړې ده. دغه شان چې د جمعیت علما اسلام سي چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن نو هغه ته هم بلنه ورکړې ده د دې جرګې رسمي. او چې کوم د مزدور کسان پارټي مشر دی افضل خاموش نو هغه ته هم بلنه ورکړې ده. په 11 نیټه باندې به دغه جرګه په بنو کې پیلېږي. درې ورځې به دوام لري او په روانو ورځو کې به نور هم څرګند شي چې په دې کې به کم کم مشران ګډون کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نہ پورس پا دوو دا شورو پورس پا یوانیما او دا خالی پورس پا سلو رو بجو آوری دا اشے
اردن کوم د پاکستان په سیاسي حالاتو کې پاتې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د خپل یو اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاب له مشرانو سره لیدلې دي. د مارچ پر لومړۍ نیټه شوې دغه ملاقات پر مهال وزیر اعظم د یاد ګوند له مشرانو وغوښتل چې اپوزیشن ګوندونه پر ضد کوم د بې باورۍ تحریک وړاندې کوي نو دوی دې له حکومت سره ودرېږي او د اپوزیشن دغه تحریک ته ناکام کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر راکړي.
د مارچ په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف د مشر چودري شجاد حسین سره ولیدل او ورته یې وویل چې د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک د وړاندې کولو په صورت کې دوی د حکومت مرسته وکړي. بل پلو د مارچ په لومړۍ نیټه د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د هم نیوز ټی وی چینل سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د نورو اتحادی ګوندونو د مشرانو سره هم وویني.
اچھا کیا چودھریوں پہ ملنے گیا عمران خان ایم جی ایم سے بھی ملنا چاہیے
دے وائی عمران خان خواکڑا چی دا چودھریانو سر ملاقات وکڑو بائی چی دا متحدہ قومی موومنٹ سر ہم او دا جہانگیر ترین سر ہم میلاوشی پدی کے حص حرج نشتا سیاست دانان چرتا ہم خپل دروازے نہ بندوی
سیاست دان اپنے دروازے نہیں بند کرتا.
د لهغې وروسته چې د فروری په 23 د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری او د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ کاف د مشرانو چودري شجاد حسین او چودري پرویز الهي سره ملاقات کړې وو او د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو په وخت یې ترې مرسته غوښتي وه. په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان ضد د بې باورۍ یا عدم اعتماد تحریک راوړو تیاری نیولی. د حکومت او اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاکستان مسلم لیگ کاف مشرانو سره ملاقاتونه به څه نتیجې راوړي؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابرنو پوښتل نو هغه وی
پارلیمان کې د عمران خان چې کوم د شمیره سمره په کار ده د حکومت جوړولو لپاره هغه ډیره کمه ده. داسې کمه ده چې بالکل که یو څو کسان هم تلاړ شي نو دا حکومت ختمېدی شي. دې ته د دې خبرې پته ده چې مسلم لیگ قائد اعظم چې کوم دی چې د هغې مشر چودھری شجاعت حسین دی، نو که اپوزیشن دوی سره خبره وکړي او دا خبره چې څنګه راښکاره شوې ده چې اپوزیشن ورته ویلي دي چې په راتلونکي وخت کې به مونږ سره شوي او حکومت هم راوغورځولو، نو مونږ به تاسو د پنجاب چیف منسٹر شپ درکو. او دا د هغې ټولو کې لوی ارمان هم دی، دې کار دپاره هغې هر چا سره جنګېدو ته تیار دي. نو ځکه دا یو کورنۍ داسې ده چې په دې باندې دوی پوهېږي. دې سره د عمران خان حکومت
پکامی اسمبلی کې ټولې 322 چوکۍ دي چې پکې 155 د حکومت او 40 چوکۍ د حکومتي اتحادیانو دي، او د اپوزیشن ګوندونو 125 چوکۍ دي، او دوی له د عدم اعتماد تحریک ته کامیابۍ لپاره 102 ووټونه پکار دي. وزیر اعظم عمران خان او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک د فروری 15 په جاری شوي بیانونو کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کابل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی، نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوی ټول ټاکنې وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکي او رڼې شوی، او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلي پټولو لپاره راوځي شوی او جلسي او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان بخپل عیني مده 15 کال سرته رسوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی ز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په پیښور کې خبریالانو د پاکستان د برېښنايي جرمونو د مجازاتو په قانون الکترونیک کرایمز ریګولیټری اکټ یا پیکا کې د بدلون ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د مارچ په لومړۍ نیټه شوې دغه مظاهرې ته د خبریالانو وینا وه چې په پیکا قانون کې کړی شوی بدلون به حکومت او ریاستی ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او تنقید کوونکي په پرې زوروي. وزیر اعظم عمران خان د پرورې په 23 ولسته په خپل وینا کې ویلي وو چې حکومت په پیکا قانون کې دا بدلونونه د ناسمو خبرونو د مخنیوي لپاره کړي دي او د رسنیو ازادۍ ته ترې هیڅ خطر نشته. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
د سوشل میډیا د کنټرول کولو په هدف په ټولنیزو رسنیو د یو چا د بدنامولو د مخې نیولو لپاره په الکترونیک کرایمز اکټ کې د صدارتي پرمان د لارې د نوي بدلونونو په ضد د خبریالانو لخوا احتجاجونه دوام لري، او د خیبر یونین د خبریالانو د ټولنې لخوا داسې یو لاریون په پیښور کې د مارچ په لومړۍ نیټه ترسره شو. په دغه مهال د خیبر یونین خبریالانو د ټولنې جنرال سیکرتر عمران یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
او ټول نګړ خبره ده چې دا قانون چې 2016 کې راغلی، هغه ټایم کې پی ټی آی د دې مخالفت کړی. اوس چې د پی ټی آی خپل راز فاش کیږي، خپل اغي غلطیان خلکو ته ښکاره کیږي د میډیا په تر باندې، نو دې دا سه یو قدرن لګي زموږ د خپل باندې جواب باندې چې دا بالکل بند شي.
د نوې بدلونونو تر مخه ک په ټولنیزو رسنیو په خبریالانو یا په مدني پالانو د یو چا د بدنامولو په هدف د یو ناسم خبر د خبرولو تور ولګول شو، نو دا به یو داسې جرم وي چې ضمانت به یې هم نه کیږي، او په شپږو میاشتو کې د نن به عدالت د دې فیصله کوي، او د جرم ثابتیدلو وروسته د بند سزا هم تر 15 کلونو پورې غځولې شوې ده. خبریالان دریز لري چې د نوې طریقې کار لاندې به د ناسمو خبرونو د مخې نیولو د قانون حکومت او ریاستی ادارې د سیاسي ګټو لپاره کاروي او په حکومت او ادارو باندې تنقید کوونکې به پرې زوروي. خو وزیر اعظم عمران خان د پروري په اتیشتمه نیټه ولس ته په خپل وینا کې ویلي وو چې حکومت به دا قانون د یو چا په ضد بې ځایه نه کاروي.
اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں.
دل تچ سمرا غیر ذمہ وار شائن مخیتا راضی د بلکم ہیوات پر جمہوریت کی سوک داسی جرات نشی کولے. ما دا وضاحت کول غختل چی دی قانون د رسنی او د ازادی د مخینی ول سره سره تعلق نشتا. چی کوم خ خبر یالان دی نو هاوی با پدی خوشاله وی چی ناسم خبرونه ختم شی.
جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو.
په پیښور کی خبریال ریپت اللہ اورگزی وای خبر اعلان هم د ناسمو خبرونو خلاف دی. خود دې د مخې نیولو د قانون په لړ کې په نوې طریقې کار دوی تحفظات لري.
مګر دی خلاف سوګن کمپلینټ کین او هغه اف ای بزی هغه فورن رانی سي اب ځان سره مطلب بند کی او تفتیش کیږي نو شپږ میاشتې پرې کفرس کې دا خلاف اس تحقیق ثابت نشو نو شپږ میاشتې پرې دا لکه یو بے ګناه کس شپږ میاشتې پرې دا چې دې ضمانت نکیږي نو بیا هغه پس چې لکه دا به څنګه ډیټرمن کیږي چې دا کس یو د دې دا بے ګناه شپږ میاشتې تیرې کې دا دې بیا سوک مطلب د دې دا به ذمہ دار به سوک وي نو دا چې دې لکه انتهایی
په عینی حال کې په اسلام آباد هائی کورټ کې د خبریالانو لخوا په پریونشن اپ الیکٹرانک کرائمز ایکټ کې د نوي بدلونونو په ضد یو مقدمه هم درج کړې شوې ده او یاد عدالت امر ورکړی چې تر څو دغه مقدمې مکمله فیصله نه وي شوې نو تر هغې به اف ای ای یا نورې ادارې د دې قانون لاندې څوک هم نه بندي کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له پیښورم د غلام غوس راپور اوریدونکو اوس ذکر مته چې د چرته چې د ستین بازار دکاندارانو د ضلعي انتظامی پر ضد مظاهره کړې او تورې پورې کړې دي چې نه صرف د انتظامی رویه ورسره ښه نه ده بلکې د اختیاراتو ناجایز استعمال هم کوي. پرون د مظاهرې پر مهال د احتجاج کوونکو وینا وه که انتظامی په خپل رویه کې بدلون را نه وستو نو احتجاج ته به دوام ورکوي. بلخوا د کوزی کورمې مرستیال کمشنر د دکاندارانو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې نه خو د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او نه د چا سره بد رویه ساتلې ده. تفصیل طارق اورکزی راکړي.
د کورمې په ساده کې د ستین بازار دکاندارانو مبینه د ضلع انتظامی پر بدی رویه او هم د هغوی لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال پر ضد احتجاجی مظاهره کړی ده. دوی د نهې پرس په کچارو کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ناستول او هغلته د خپلو تقریرونو پر مهال دا الزامونه ولګول چې روزانه ورباندې بې ځایه چاپې وهلې شي، ناحقه ګرفتاریانې کیږي او د خپلې خوښې جرمانې ورنه اخستلی شي. د انجمن حقوقي دکاندارانو د اتحادیې مرکزی مشر حاجی محمد ارشاد وای دومره زورولې دي چې بغاوت ته مجبوره شوي خو داسې څه نشي کولی، ولې چې د هر تن غریبي ده. البته نن احتجاج ته راوتلی دي.
څوک یو لاکھ روپیه جرمنه لګوي، څوک 50,000 جرمنه لګوي، اوس دا و ملوړ شو چې تا یو پله منګیش والا نموخ قسم په خدای خودکشي ته تیار کړی نور مسره د حکومت ورکه کړی دی. بیا مو حق خبره کوو، حق आवाज مو مخ کې نشي وړای، خپل حقوق نشو غوښته، حقوق غوري به پیار دني کټوي.
حاجی محمد ارشاد زیاتوی کده انتظامی مشران چرته د غلط کار خلاف کاروي وکړي نو هیڅ د خپګان خبره نه ده، خو هغوی اکثره د خپل ذاتی مفاداتو لپاره د قانون سهارا اخلي. د اتحادی مشر دا هم وای د حکومت دا کار د چکاروبار ته حالات سازگار کړي، خو په سیمه کې انتظامی چارواکو نور هم تاجران لا مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
مسره ظلم ما کوا مخ کې ازري دلی او اپریشن وشو شي اسونی جنگونه وچو، بیا ور سي طالبان راغلو بغاوت اغه وزیرولو، بیا ور پوسي اپریشن شروع شوي اغه وزیرولو، اوس خپل بچیو ته حلال رزق ګټو ته مویل نه پرېګا دی حکومت.
بلخوا د کوزی کورمې مرستیال کمشنر فضل الدود د دکاندارانو ټول الزامونه ردوي او وای چا سره بد رویه ساتلې او نه د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی. ودود زیاتوی د لایف سټاک محکمې لخوا سور زوړان دی په شودو کې د اوبو په ملاوټ وطنه تر نیول کې دوه پس هغوی جرمنه کړي چې ور باندې دکانداران خفه دي، خو په علاقه کې د خصوصي مجسټریټ په حیثیت خپل ذمہواري پوره کړی دا. چارواکي دا هم وایي که څوک دا غنی چې اخستل شوی جرمنه به د چا شخصي جیب ته لاړ شي نو هغه په غلطه دی، ولې چې پر رسیدونو کې تر ذکر شوی پیسو کم سرکاري خزانه ته دوی رقم نشي ور جمع کولای.
او دا کمی جرمنی چې وی دا د سرکار په ایکس شکر کې جمع کیږي، داغی باقاعده رسیدم وی یو رسید دوی ته ورکړی کیږي چې کم کم کسان جرمنه شوی دي. نو دا قسمه الزامات چې کم دی دیکھیے اس قسم حقیقت نشته.
کچو هم د کورمې ضلع انتظامیه خپل رویه صحیح او چال چلن د قانون مطابق بولی، خو ځایي دکاندارانو سره اتفاق نه کوي او وایي د اختیاراتو ناجایز استعمال خپ آزاد توګه ورسره روان دی. د سیمې دکانداران دړکه ورکوي چې که په راتلونکي کې مثبت بدلون مخې ته را نقلو نو یو ځل بیا به راوځي او پر ضد به ستر احتجاج پیلوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
پدې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغه تا د ورپېخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو، او د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د مارچ په 13 نیټه باندې بلدیاتي انتخابات کیږي. د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله ده چې د جنوبی وزیرستان په ګډون د خیبر په پختونخوا په بیلابیلو برخو کې کیږي. په جنوبی وزیرستان کې د دې بلدیاتي انتخاباتو نه وړاندې کمې سیاسي او ولسی هلې ځلې روانې دي. په دغه اړه باندې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا څه تیاری نیول شوی دی، انتظامی کم ګامونه په پام کې نیولی دی. د اشتیاق مسعود پر راپور کې اور
په سویلی وزیرستان کې د رتلین کې بلدیاتي انتخاباته د پورا سمرا امیدوارونو خپل کاغذینه جمع کړی دي. په دغه براکښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
دا مشر ټوټل تقریبا 840 کاغذ جمع شوی دي. چې کله جنج پړتال وشو د سکرټنی وشو دا د 840 نه تقریبا 804 805 پر ورسېدل. تاسو چې مشر دینا دي تقریبا یو کام یو سل شپته وي تقریبا 143 شوی بیا کسان چې کیندای پیزنت ورکر هغه مشر تقریبا
ورځ وو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي. په دغه براکښې هم د الیکشن افیسر زین العابدین نه واروي
ووټ څه طریقه وي. نو هغه دا طریقه ده چې هر ووټر ته شپږ بلټ پیپر ملاوي شي. پاش شپږ بلټ پیپر شو یو پیپر چې دو او د هو تحصیل چیرمن ته چوي پانا بعد یو ووټ وو جنرل ممبر ته اچي شي او پانا بعد یو ووټ وو شزینا ته اچي شي پانا بعد یو کسان پیزنٹ ورکر ته اچي شي پانا بعد یو نوجوان ته اچي شي او یو اقلیت ته اچي شي. نو ټوټل شپږ بلټ پیپر یو ووټر ته ورکوي او خپل خواهش چې کیمیا دي چې بده ووټ اچوي هغه
بلدیاتی انتخابات دے پورا دے خپل تیوری پا براکش مشال ریڈیو تا وویل
چوالی ور با قبلی لکاکش بلدیاتی الیکشن راون دی میرے کم تان دا خواستا ہی چے کا زون دائی کا مشار دائی کا دے منش خوان دی من جدی پا دا الیکشن شد دا بیرا طریقہ سا دے چکم دائی ہاں ایسا اوخ لی
دلا دا تحصیل نا دے ملی جمہوری غورزنگ گوند پا ٹکٹ دے تحصیل چیرمین نشست امیدوار دے شریار ماسید خبر ہم وار وئی
ترسو پرا چی دے خلک دلچسپی دو آغا کاو کسی دیر از جتا دو عام خلک کلی شی جواندون دا سی کسان چی آغا سیاسی شعور لاری آغا تقریبا پا دیر آغا تا تو غبن خلک ویلو لحدی
پا سویلی وزیرستان کشی دے رتنین کی بلدیاتی انتخابات دے پورا دے درے تحصیل چیرمین نشستون دے پورا درے چلویشت امیدوارانو خپل کا کاغذ جمع کړی دی او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلی وزیرستان 4,15,149 رجسٹر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي. یو دادوی چې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتي انتخابات دویم مرحله کې وو د سویلی وزیرستان سره په اوتلا ضلع کې وو په یو درشتم مارچ باندې وو بلدیاتي انتخابات کیږي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اور دن کو مشال ریڈیو تغوا گئے اوس ورزو دا خیبر پختونخوا سوات تا چرتے چے پا منگور کی حکومت د خوراکی اجناسو د معیار کتر لپاره یو لیبرټری پرانسته دا چې پای کې به د خوراکونو کرا او کوټه کتل کیږي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټوله صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې اوه ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبرټری کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک پاړه شکایت کولای شي. د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده، مشر اسد قیصر په دا اړوي چې دې لپاره د رابطې نمبر ورکړی شوی او دې سره به د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي.
شروع کې به موږ د مختلف فوډ ڈسٹرک ہوتا ہفتے ہفتے دا پارا یا سو رزو دا پارا با ہر یو ڈسٹرک تزی آغازائی کی با مختلف خوراکی مواد چکی چی من فی الحال چی دے دا چونکہ خیبر پختونخوا کی پا اول زل چرتا دا موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب دے نو دا دا صوبائی حکومت چو دیر اہم گام دے جرمانے با دا فوڈ سیفٹی ایکٹ پا ذریعے لگی او دینا علاوہ فوائد دا دی چی زائی پا زائی با دا خوراک دا اشیا دا ملاوٹ حوالے سر با ٹیسٹ کی گی دے کہ بدان نوی چی یارا خلق انتظار کی پا ورزو ورزو چمان سامپل اوچت کرده دا اغیر باوس ریزلٹ رازی نا.
د منګورې په بازار کې خوراکي شیان اغستون کې محبوب علي بابو وایي چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته. کچري حکومت دې لپاره جوړ کړی شوی قانون باندې صحیح مانو کار وکړي نو دې سره به ولست اسانتیاګانې راشي.
فرق خو جی روالي خو چې کار کردی او شي کنه دلته خو الریډي دا فوډ والا ګرځي کنه او دلته په دې منګورې بازار کې فوډ والا دا مخمخ دا یو دې بل دې بل دې دا چیکینګ صحیح نه کوي کنه چې دې صحیح کار وکړي هر څه به خلکو ته صفا ستره ملاويږي. خبره خدا خو چې په صحیح طریقې باندې کار وشي کنه جی په طریقه کار دے دادے چې صحیح چیکنگ وشي او صحیح چکم ملاوٹ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوٹ خو نن سبا هر شی کې ملاوٹ دے پار شی کې ملاوٹ دے یو جو خدا دغه نه چې پي دے دغه دے چې صرف فوډ خوراک سي دونه ټولو کې ملاوٹ دے چې صحیح چیکنگ وشي دا خبره ده خو چې کار وشي.
خو بل خواسوات کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې پخپل هم پي او ماسته خرسوي وای چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي. دې سره به د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي.
حکومت ته موږ وای چې پدې کې منی نشتا موږ پدې خوشحالي کو خو چونکې منی پکې دا ده چې موږ ته یو ولي باډري شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ڈیپسی سیب لري پاتې کوي یا کنزومر کوټ والا پاتې کوي یا موبایل ټیسټ لیبارټری والا پاتې کوي نو پدې باندې به یو ادارې موږ ته پته وي. نو اوس موږ د خپلو ادارو پته نشتا او هر ادارې والا گھنٹہ باد راضی اور مانچ ہوئے شلطر روپئے جر مانچ ہوئے نہ یو طرف تو مہنگائی تھا یو طرف تو حالات خراب تھی بل طرف تو دان نمونہ دا جرمانو سسٹم شروع دے نو دس مہربانی ہو گئی چی پدے باندھے زمہ دار رہ دے چی مہربانی دیو شی حکومت پدے سروے ہو کی اور دیر قدر شی
حکومتی چارواکی وای چی بازار کی دا خوراکی شیانو جاج اغستو نور ادارے لکا ٹی ایم اے اسسٹنٹ کمشنر دا خوراک محکمہ کنزیومر عدالت اور نور ادارے پخپل دائرہ کار کے کارگوی اور موبائل لیبارٹری جاج اغستو سربا هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅون کې منع کول او جرمانه کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو غوږی اوریدونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکې دي. د احمد الله نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته په سیمه ییزو نړیوالو مطبوعاتو ځنی مهم راپورونه وړاندې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې کېدونکې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر خان هوتی سره ولیدل او ورته یې د مارچ پر 11مه په بنو کې کېدونکې درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکزي دا جرګه پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه رابللې ده. روسیې میزایلو د یوکرین سرخر کیف کې د تلویزیون یو ټاور په نخښه کړی چې د بابین یار هولوکاست د قربانیانو یادګار ته نږدې موقعیت لري. د یوکرین حکومت پرون ویل چې روسیې ځواکونو د خارکیف په مرکزی چوک او په ځینو نورو ولسی ځایونو کې ځایونو هم بمباری کړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې د تلویزیون برج ته نږدې څو چاودنې وشوې او لږ وروسته د یوکرین ټي وي چینلونو خپرونې بندې کړې. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ټویټر لیکلي په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په کابل کې د کور په کور تلاشیو د ودرېدو غوښتنه وکړه. د سازمان په یو لول ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي دي چې طالبانو د خلکو شخصي کورونو ته په غیر د څه خبرتیا ورکولو ورننوځي او په کورونو کې ویر خپروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار پورې اعلان وکړ چې د یاغیانو، غلو او جنایتکارانو پر ضد یې عملیات پیل کړي دي. د انرژي نړیوال ادارې IEA پرون اعلان وکړ چې غړي هوادونه یې پر دې سلاشي چې په یوکرين د روسي حمله وروسته بازار مستحکم ساتلو لپاره به خپل بیړنۍ زیرمو څخه 15 میلیونه بیرل تیل وباسي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي په یو بیان کې ویلي امریکا به 13 میلیونه بیرل تیل خوشي کړي چې د 15 میلیونه نمایي برخه ده. د IEA یو درشې وادونو موافقه وکړه چې 15 میلیونه بیرل تیل به د مارچ په لومړۍ نیټه د سازمان د اداري بورډ د غیر معمولی غونډې په جریان کې خوشی کړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ شلوريزي سیالي سبا نه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک پرون مشال ویډیو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ به د شلو اورونو دوه نړیوالې لوبې ترسره شي. افغان لوبډله به د شلو اورونو دویمه لوبه د خالی پورز له بنگلاديش سره کوي.
خبرونه مور د اردن کوچ احمد الله ته وړاندې کول او سرزو زنې سیمایزه او نړیوالو موضوعاتو ته. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې نن د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د امنیت شورا غړي برخه اخلي او د افغانستان د وضعیت په اړه ملګری ملتونه خپل راپور د غونډې له برخوالو سره شریکوي. په دغه اړه باندې احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. اخلي لاینز د دې غونډې په اړه تیروني چهارشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې وي. هغه وخت یوناما ویلي وو چې د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ مخې ته د پروتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاری خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد اسدی رډو ته وویل چې ښاغلی متقید برالاینس ته وویل چې دا څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
ملګرو ملتو لنډیوالو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. خدا سرګند نه ده چې د امنیت شورا په نننې غونډه کې به برخوال په بشري برخه کې د افغانستان په تړاو څه نظر ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه په داس وخت کې د غونډه جوړ شي چې د نړۍ پام لرنه د اوکران مسلې ته اوښتې ده او ملګرو ملتو هم د اوکران جګړې ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون په خوست کې د نړیوال مانو لپاره د ګوزن واکسین په اړه د ورځنې سیمینار پیل شو. یاد سیمینار چې د یونیسف په مالی او تکنیکی همکارۍ جوړ شوی و، روغتي کارکونکو له د نړیوال مانو وغوښتل چې خلک د خپل ماشومانو واکسین کولو ته وهڅي. بل لوري ته د سیمینار تابعه کوونکي وایي چې اوس مهال د واکسین او نورو روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره مناسب شرایط برابر شوي او هر ځای ته رسول ممکن دي. په دغه اړه نجیب الله لوخیل نور حال راکړي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو د نی عالمانو لپاره د ګوزان واکسین په اړه د دوه ورځنی سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سیمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی، د دې ولایت مرکز او ولسوالیو ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه مشال راډیو ته وویل که چیرې خلکو د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاکه سیمه اعلان شوې وای.
که چیرې په خلکو کې پوهاوی کافي وای، نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او دا ناروغي کېدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو، او هغه د دې لامل شوي وو چې خلکو په هوایي کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دیني عالمانو رول مهم دی، او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم وبالو، او ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي، الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعض ملګري بدسي چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورګزه. که پولیو یو داسې یا فل زموږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپل اغیز لاندې راوسته، هیڅکله دی بیا د روغېدو امکان نشته ده. نو وړاندې له دې چې موږ هغه مرحلې ته ورسیږو چې خلک مو په مهلکو امراضو باندې اخته شي، د وقایې برخه ډېره مهمه ده.
بلخوا د خوست د عامې روغتیا رئیس مولوي صاحب ګل خالد یاد کانفرانس ته په خپله لیکنې وینا کې وویل اړتیا ده چې د ساري ناروغۍ په مخنیوي کې د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ د دیني عالمانو ونډه هم ډېره شي.
دا ونډه دې لپاره جوړه شوې ده چې علما کرام زموږ سره د خلکو په پوهاوي کې مرسته وکړي، او په ولسونو له منبر څخه غږ وکړي چې خپل ماشومان د روغتیا خدماتو ترلاسه کولو لپاره د روغتیایي مرکزونو ته یوسي. دا خدمات د افغانستان اسلامي امارات د عامې روغتیا وزارت له لوري په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او نور کاري ګډونوالو په مرسته خلکو ته وړاندې کیږي.
د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي، او هغوی وهڅوي چې روغتیایي مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه کار واخلي.
د نجیب الله خیر لاپور مورد اوریدونکو اوس راځو. پاکستان کې یو مهم موضوع ته وغوښته د ښځو د حقونو موضوع. په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو لاریون په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شو. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه د ښځو پر نړیواله ورځ وکړو. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې هم خپلې څانګې او فعاله غړي لري. په پاکستان کې د 2006 کال وروستو پر عورت مارچ هغه وخت د ځینو ډلو لخوا تنقید پیل شو چې په خبره د مارچ د ګډونوالو ځینې شعارونه د اسلامي ټولنې عکاسي نه کوي. خو د عورت مارچ تنظیمونکي وایي دوی دغه تحریک د ښځو د بنیادي او آئینی حقونو لپاره پیل کړی دی. تفصیل فرخنده اسد راکي.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ پر تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید، او اوس یې د یو تحریک بڼه خپل کړې ده. په ټولنیزو رسنیو عورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یو غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی، او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غونډې برابر تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د زبرولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو د بدلون په غرض راوتلي دي او مقصد یې یو داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یو پرم نه ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د عورت مارچ یو فعاله عصمت شاهجهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلی کلی کې هر باندې کې هر کوڅه هر مالی کې د پاکستان صرف صدا خزي چې دي کغه پښتنې دي کغه بلوچ دي کغه سرایکی دي کغه هر کام نه دي کنه کغه هزاره دي چاغه ټول سره مونږ ټول ملک کې دا خبر راوچته کو هغه ته کې ممکن نه ده. د خزي سوال پاکستان کې شتول هغه د پاره عمومي چې کم سیاسي او سماجی انوایرمنټ ته ماحول دي هغه داسې برابر نه دي لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې خزي خپل आवाज پورته کول شي.
د عورت مارش تحریک اوس د کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپل سانګې او فعال غړي لري. پر عورت مارش هغه وخت تنقیدونه پیل شول چې کله د 2000 کال د مارش پر اتم نیټه په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د عورت مارش ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کتبې وشته کړې وي چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یو فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی یعنی زما بدن او زما خوخه پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل. خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه خبره دي او یا ځان په هول نه غواړي.
د دې اورچ مارچ کوم دی د څوک مناوي دا د دې شاته نه څوک انجیو شته مری تاسو فاندینګ شته نه څوک بل غټي اداري د دې په شاشته دا عام خزي دي چې کوم کوي نشو نک څه بخونه وي کالوین کې څه بخونه وي چې زما مخکې تاسو ویلي اخر یې سیاسي ګډون تعلق ساتي ایون د فرست فورد سایتي تعلق ساتي ملي تعلق ساتي هغه خزي چې هغه ټول شوی دی هغه د سیس درمان کړی دا چې کتاب سره والی زموږ د غیرت کوم باندې خپل ډیټا راوالی د نکو کم سکون نه کوم دی کې بهر دی هغه ډیټا راوالی د جنسي تشدد کیسه نه راوالی چې نه ماشومان دي نه کو د ماشومان الکان چې ایون د جنسي زیارتې د هغه قطنې کیسه نه راوالی سوري کیسه نه راوالی.
خو بل خو روان کال لهغه ورسته په عورت مارچ او زلبیا بحث پیل شوه چې کله د فبراير پر 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د خزو پر نړیوال ورس په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلي وي چې ګینه دغه د یوې اسلامي معاشره کاسي نه کوي نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورس د خزو د ورسې پر ځای د حجاب ورسې په توګه ولمانځل شي. خو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو شوانه شاوای ته دغه مارش مقصد د خوځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي.
او زما په خیال عورت مارچ مقصد چې دی هغه ډیر ترانسپیرنت او کلیئر دی. هغه د حقوق باره کې خبره کوي، هغه رائټس وایلیشن باره کې خبره کوي، هغه ویمن رائټس چې دی هغه څنګه کانسټیټیوشنلی هم مونږ ته ملا لکه شته خو هغه ملاویږي نه هغه باره کې خبره کوي.
عورت مارچ لا هم د پاکستان په خاري سیمو کې خپل حالي ځنی کوي. خو دغه تحریک مشران وای په خارونو کې په سرکاري او غیر سرکاري ودانیو کارخانو او کورونو کې زیات خزي کار کوي او دوی غواړي چې په عورت مارچ کې دغه خزي هم ګډون وکړي او زیاتوي په را روان وخت کې به خپل دغه تحریک ته هیواد لرو پرتو سیمو ته هم غزوي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 10:00 بجو،
تاندې هیلي
په پاو باندې 10:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
اوردونکو سرزو کوارته چرته چې د جنوري په 25مه د پولیو پر ډله بریدو شو چې پکې یو پولیس او وژل شو. خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو پر ډلو بریدونه شوي چې پکې خزینه کارکونکي هم وژل شوي دي. د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي بلکې دا مهال د کووډ 19 وایرس خلاف د واکسین په بهر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو ستونزو سره مخ کیږي په دغه اړه باندې تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې اورو چې د یو لیډی هیلت ورکرز عائشہ حسن پر اواز پیلېږي.
علی خو که زمون کمزورې مونږ به کار نه کولې. ما سره څونه غټه حادثه شوې د زو بیا کار کو د دیو ظلمونه او د دیو تماکې بستړي شو زمونږ او صلیبا کمزوري نشي ان شاء الله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکونکې عائشہ حسن دی چې دوه واری په د پولیو مهم پر مهال حمله شوې دي چې ترې هغه په خپل روغه وتلې خو زوی یې پکې خپه بللې ده. عائشہ حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هلت ورکرز د اتحادی مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکو د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمول لپاره کار کوي، خو بیا هم اغه د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسلو سره مخامخ کیږي.
پورا کے پی کے کی سچی بلوچستان کے مودا اٹی کن شروع کو پما بانی خود 2011 کی یوزل 2011 فروری کی وہ شکا گا شکر دے گا ڈے لگ خراب را خراب شکو زبا چھبے 2011 اکتوبر کی را باندی وہ شکا کی زما زوی میں ٹرک کڑے ہو نما اتل مرازا یہ اٹی پیسے بتواری بس تما سر لاڑ شا آگا چی لاڑ واٹے کشو نو آگا پکی خوب شو را دا یو خپے چی دا آگا
عائشہ حسن دا خبر پدا سے حال کی کڑی چې د جنوري په 15مه په کوارټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې پولیس وشل شو. په خیبر پختونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکونکو فریده بیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2010 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سواد کې د روغتیا یو کارکونکي آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دې کې بارانونه هم ډېر زیات دي واورې هم ډېرې زیاتې دي بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځئ ولې راځئ د خلکو هغه ستنیستغي اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور زیابیا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا خزینه کارکونکو کارته نه پرېږدي.
زه خو هم چې دې وخت پورې خلکو ته اویرنس پکار دی د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا ولې چې دا خو زمونږ د پاره دي زمونږ د بچو د پاره دي زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا سی نه دی پکار چې کم هغه سوشل بیریئرز خلکو کریټ کړی دي نو د دې سپورټ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا په 2000 کال کې سلور اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل و سل وخت کیسونه ریپورت شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلې ده.
مطلب د دې کارج ته سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پوزیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلې چې زامن خپل پلاران پریښو مطلب نږدې به نه ورتلی چې څوک به پازیټیو رالو خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅکله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي په باران کې ګرځي چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي په ګرګټ کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارونو نه بچ ساتي ساتلو کې ډیر امپورټنټ دي او دی دا خپل رول پلی کوي ډیر بہادر سره.
د لیډی هیلث ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علی خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له دوو لکو پنځه اتیا زرو څخه زیات د روغتیا کارکونکو برخه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستاني سیاست کې لسیزو رئیس بلابل اصطلاحات دود شوي. د مثال په توګه هلته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوی، بلې لسیز پخوانی هغه لوټه ده. همدارس د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ ترڅنګ یو شمیر نور اصطلاحات هم شته چې کاریږي. د اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي، د دې پوښتنې ځواب د احمد الله په راپور کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څوخ راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پیښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی نو هغه همیشه تن دا کمزور پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل سپدا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی هغه دا چې چې بدبار وي، بدبار کردار دا چې هغه کله هم د خپل غرض د پاره هر اړخ ته اوریدل شي. نو دا لوټه چې کله اونې سیوته تاوي چې چکم خو ته تاوي نو هلته دی ځي کنه، دا د بدبارې د پاره دا لفظ استعمال شي. کله چې د غرض دی هلته ځي او د پارټي بدلوي، بدبارې سره سره دا د مطلب پرستۍ او نه خبر. یو سړی د خپل غرض د پاره هر حد پورې ورکلې شي، پریوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولې شي.
د لوټې په شمول کڅه هم یو شمیر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي. خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې دراتلو سره د سلیکټرز یعنی غوړه کونکي او سلیکټډ یعنی غوړه کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده.
Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister.
دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولی او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق فرښتې ماماګان مته په پښتو کې مخالف وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې، دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی. یو وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوخي چې دی خلک راودي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی، دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی.
د شنون کو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه آی اس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ریډینګ ده. په لفظي مانو کې د هارس ریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی. خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي.
جنرال جان هر چې کله په هغه چې کریش شو هغې نه پس چې کوم الیکشن وشو نو هغې کې پیپل پارټي حکومت کې رالله او بیا چې کوم دی نون لیگ حکومت کې راغې، دغه پارټۍ چې وي دا د یو بل خلاف چې کوم دی مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو. د چانګه مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دی نو ایم این ایز او ایم پی ای جوړلی شوي وو، دا بې نظیري حکومت چې د هغې خلاف او نوی په دهایې کې چې کوم دی که نه نو دا قسمه اصطلاحګانې مخې ته راغلی چې هارس ریډینګ لوټا کریسی.
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلائی مخلوق فرشتې پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډنګ ټکی کارول کیږي، بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرندې او چمچې هم وایي. هر کله چې په جمهوری حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي.
دا مشال ریډیو دا
اور دور کو سرزو پولی آغا خوا خوستا چرتا چی دا سرے میشتی ٹولنے لخوا دا دی ولایت دا سبریو او یاقوبیو و لسوالیو پا دریس او بیوس و غریب و کرنیو باندی دا خوراکی توکو دا مرستو دا ویش پیل شوی دی. بل لورتا دا مرستو ترلا سکون کی وایی چی دا دوی ارتیاوی دیری دی و پا دوامدار توگ دا ورسرا مرستو شی. تفصیل نجیب اللہ علو خیل رک.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر 300 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د ترکیه هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رازکارانو ویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 300 کورنۍ یوازې د خوست د صبریو له ولسوالۍ څخه انتخاب کړي دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل چې د دې مرستو په هر بسته کې یو لس قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
د دې د سروې باره کې بزته وایم چې موږ تللي وو ساحې ته، خپله به د یو چا کور ته ورتلل چې دوی ته مستحق کاره سو د دې به اطمینان راغی، غنبات به دا کس لیکه د تبې کارت ورکوه چې تر څو دې موږ د ټیم اطمینان نه ورغلی تر غو چا نوم نه دی لیکلی.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسېدونکي بیبي هاجره وویل
بچو خوندان لار څه مو د لاسه هېر کړی دي، موږ ته ډېر ډېر اطمینان پاتې دي. په جګړه وشوله زوی مې په کټ کې ولګېدو، د شپې مې ربوسلی نه شو وړه، خوست مې نه شو راوستلی، په لار کې رمړ شو. وړیګه بچا مې و د شپې ګو کالو ترکیې نه ډېره ډېره مننه کو. سارا د سرې میاشتې نه چې موږ غریب مایوبه خلک یو په نظر کې ونیو، موږ بیا دې نه ګوړو چې موږ ته دا ډول مرستې راشي راکې.
د صبرې ولسوالۍ اوسېدونکی علي محمد خان د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی دی. وایي چې دوی ته کاروبار نه پیدا کیږي او له دې کبله د ژوند له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي.
وطن کې مو مزدورۍ نشته، وطن جنگ ځپله ده، ودان زوړېدله ده. موږ سره د ملي مرستې وشي، موږ سره دغه خوراکي مرستې وشي، وطن مو ډېر عاجز ده. نقدي ده ضرر سره وشي ځکه چې وړو مړونه د مریضۍ دي چې دومره موږ شربات ګولۍ موټر کریا دغه موږ ته نقدي وي.
د مرستو دوی نورې ترلاسه کوونکي رحیمه او بس بیبي وایي دوی هم د خپلو یتیمو ماشومانو د روزنې او پالنې مسؤلیت لري.
خوان مې هغه د اوس ولېږېدو د غارې وړه ټلپکون وړکې جرکۍ اته پوتې دي، بېله خونه مې دو هېڅ درک مې نشته. مونږ مرستو نه ډېر ښه شولو چې کومه کسره وکړي.
مونږ کونډې یو، مونږ د سبا لرو، د بېګانه لرو، د بله ورځ لرو، بله ورځ نه لرو. مونږ خیمو کې اوسو، مېړه مې مړ دی، هیڅ کم نه لرو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 23 میلیونه او 4 لکو ته رسېږي. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تېر 2001 زېږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمېر کې 10% زیاتوالی ښیي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.